شاري من رازنا دا واشنگتن دي سينا دا وويس اوف امريكا دي وريديو دي
ورودونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا جوادا ز مجاهد جوادیم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته په پاکستان کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتوالي سره سره د پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت پر ضد د دوامدار غونډو اعلان کړي او حکومت ویلي د اسلام آباد د های کورټ هغه حکم به پر ځای کوي چې د کورونا له امله باید غونډه ونه شي د فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې د اختلاف هغه اساسي نقطې حل شوې دي چې د طالبانو ډلې او افغان حکومت ترمنځ خبري لخند سره مخ کړي وي او په ګرد نړۍ کې په کورونا باندې داخته کسانو شمیر له 5.5 میلیونه او د مړو شمیر له 1.3 میلیونه څخه زیات شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه په پاکستان کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتوالي سره سره د پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت پر ضد د دوامدار غونډو اعلان کړي. حکومت وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اوس د اسلام آباد های کورټ هم امر کړی چې له 300 زیاتو کسانو غونډه باید ونه شي او حکومت به په عدالتي حکم باندې عمل کول باوري کوي. ورسته له هغه چې د پیښور انتظامی مخالفو ګوندونو ته د نوومبر په 28 نیټه د غونډې اجازه ورنکړه، پی ډی ایم ویلي نه یوازې په پیښور بلکې په ملتان، لاهور او کراچۍ کې به هم غونډې او جلسې کوي. د فرانس پریس خبری رسنۍ د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د اختلاف هغه اساسي ټکی حل شوی دی چې د طالبانو ډلې او افغان حکومت ترمنځ خبرې له خند سره مخ کړې وي. د فرانس پریس رسنۍ وایي چې د دغو خندونو حل کېدو په نتیجه کې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره لاره هواره شوې ده. د افغان مذاکره کوونکی هیئت یو غړی په دوحه کې د فرانس پریس رسنۍ ته ویلي چې دواړو ټیمونو د اختلاف څو ټکي حل کړي دي او خبرو اترو لپاره لار پرانستل شوې ده. دغه دولتي مقام زیاتوي چې د افغانستان د مذاکره کوونکی هیئت ځینی غړي کابل ته ستانه شوی دي او داسې هیله کیږي چې ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله به دغه پرمختګ اعلان کړي. بین الافغاني مذاکره د سپتمبر په 12 نیټه په رسمي توګه په دوحه کې پیل شوی و خو ډیر ژر د مذاکراتو د اصولو سربیره د مذهبي او سیاسي تفسیر په برخه کې د نظر د اختلاف له کبله وځندېدل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرش د یمن لپاره د جمعې په ورځ د بیړنۍ مرستو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه جګړه ځپلې هیواد له سختې ولګې سره مخ دی او کچيري په بیړنۍ مرستو ونه شي نو په میلیونونو کسان به مړ شي. هغه ویل یمن اوس له داسې سختې ولګې سره مخ دی چې په نړۍ کې په څو لسیزو کې ساري نه لري. هغه په یو خبر کړي بیان کې ویلي د بیړنۍ مرستو په نشتون کې به په میلیونونو خلک خپل ژوند له لاسه ورکړي. په یمن کې تر 5 کالو زیات د ایران پلو حوثی اغیانو او د سعودي تر مشرۍ لاندې ائتلاف ترمنځ جګړه روانه ده چې له امله یې له هرو 5 تنو څخه 4 بشري مرستو ته اړتیا لري. د خورو د نړیوال ادارې WFP ویلي چې په راتلونکي کال کې هم د ولګي د مخنیوي لپاره 1.9 بلیونه ډالرو ته اړتیا ده. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ 88 کلن شو. په 2 میاشتو کې به دای په سیاسي توګه د ویشل شوی امریکا د ولسمشرۍ لپاره څوګن پورته کړي. په داسې حال کې چې دغه هیواد تر ټولو بدی ناروغي سره مخ دی او د بیکاری کچه زیاته شوې ده. بایدن به په ولسمشر کېدو سره امریکایانو ته دا وښيي چې عمر یوازې یو شمیر دی او دای کولای شي خپل دنده ترسره کړي. بایدن د امریکا په تیر تاریخ کې تر ټولو د زیات عمر ولسمشر کیږي ځکه تر دوه وړاندې په 1990 کال کې د امریکا بل د زیات عمر ولسمشر رونالد ریګن و چې هغه د 88 کالو او 390 ورځو و چې له سپینې ماڼۍ څخه ووت. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
موریدونکو خبرونه واوریدل د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور په پاکستان کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتوالي سره سره د پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت پر ضد دوامدار غونډو اعلان کړی. حکومت وایي چې د کورونا وایرس خبرېدو د مخنیوي لپاره اوس د اسلام آباد های کورټ هم امر کړی چې لدری سونه د زیاتو کسانو غونډه باید ونشي او حکومت به په عدالتي حکم باندې عمل کول به وری کوي. وروسته له هغه چې د پیښور انتظامی مخالفو ګوندونو ته د نومبر په 28مه نیټه د غونډې اجازه ورنکړه، پی ډی ایم ویلي نه یوازې په پیښور بلکې په ملتان، لاهور او کراچۍ کې به هم غونډې او جلسې کوي. په دې اړه نور حال د ډی بی له خبریال اورنګزیب څخه اوري.
پاکستان کې کرونا وایرس نه متاثر مریضانو شمیره یو ځل بیا په زیاتېدو ده او مرکزی حکومت او اسلام آباد های کورټ لخوا په جلسو بندیز امر باوجود مخالفو ګوندونو ائتلاف وایي حکومت پر ضد به جلسې جاری ساتي او په جلسو بندیز لګولو مقصد حکومت لخوا د حزب اختلاف آواز غلي کول دي. پاکستان کې کرونا وایرس زیاتېدونکو مریضانو په نېشنل کمانډ اینڈ کنټرول سینټر په دغه شان غونډو کې په 390 بندیز لګولې دي. د حکومتي فیصله اسلام آباد اعلی عدالت کې هم چیلنج شوی و، خو اعلی عدالت هم د نېشنل کمانډ اینڈ کنټرول سینټر فیصله برقراره ساتلې وه او خپل حکم کې ویلي وو چې سیاسي ګوندونو مشران به هم په دې وخت کې د دې خبرې خیال ساتي چې دا وایرس زیات خور نشي او کچره یوې غونډې له وجې دا وایرس خوريږي او د نسوب ژوند بیلي نو زموږ به د اې غونډې منتظمین وي. د پز اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فراز ویلي دي چې دا د حکومت کار او ذمہواری ده چې قانون باندې عمل یقیني کړي،
قانون کو امپلیمنٹ کریں. خاص طور پہ جب ہائی کورٹ کی فیصلہ بھی آ گیا تو ساری دنیا ان کے خلاف ہو گئی ہے.
شبلی فراز وی جلسے جلوسونو په حق له اوس د اسلام آباد ہائی کورٹ حکم واضح ده او حکومت به پدې باندې عمل یقیني جوړوي. شبلی فراز دا خبره داسې حل کړې ده چې په خبر انتظامی د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان جمهوریت غورځنګ ته 28 نومبر په خبر کې د جلسې اجازه ورکولو نه انکار کړی دی، خو پاکستان جمهوریت غورځنګ وایي چې نه یوازې د په خبر جلسه به کیږي بلکې د نه پس د جدول تر مخه ملتان، لاهور او کراچۍ کې به هم جلسې کولې شي. 28 نومبر په خبر جلسې نه پس د پی ډی ایم جدول تر مخه به 3 نومبر ملتان، د دسمبر 10مه نیټه لاهور او دسمبر 20مه نیټه کراچۍ کې به پی ډی ایم جلسې کوي. پی ډی ایم کې شامل لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ د پنجاب صوبې مشر رانا ثناءالله وایي چې هر خار کې چې د پی ډی ایم جلسه کیږي نو د کرونا خورېدو خطر زیات شي، خو د جلسې کې دوه پس بیا کرونا هم ختم شي
او باقی تمام کاروبار جو ہے، باقی ہر چیز جو ہے وہ کھلی فضا میں ایس او پیز کے ساتھ کی جا سکتی ہے، تو جلسے جو ہیں وہ بھی ایس او پیز کے ساتھ.
رانا ثناءالله وی کچرے کرونا وائرس خورېدو یره باوجود هم یو کاروبار نه بندیږي، حکومتي غونډه کیږي، نو بیا د مخالفو ګوندونو جلسې ولې نشي کېدی؟ یو بل حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند هم د خبره کوي چې د اپوزیشن اواز غلي کولو لپاره په جلسو حکومت بندیز لګولې دي او بهانه یې د کورونا وایرس د خورېدو کړې ده. پیپلز ګوند د جلسو مخالفت داسې حل کوي چې سن صوبا چرته د پیپلز ګوند حکومت دی، نو دوی کراچۍ شپږونو ضلعو کې سمارټ او مایکرو لاکډاون لګولو فیصله کړې ده. دغه شان پاکستان واک لاندې کشمیر چرته پاکستان مسلم لیگ حکومت دی، هغوی هم کشمیر کې لاکډاون اعلان کړی دی. پاکستان کې تازه شمیرو تر مخه د کرونا نه متاثره مریضانو شمیره 3,18,000 نه سیوا شوې ده او مړو شمیره هم 9,650 ته رسیدلې ده.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
سره د نومبر په 28مه نیټه په پیښور کې جلسه کوي، خو حکومتي چارواکي وایي د کورونا د پیښو د زیاتوالي په دې وخت کې به دا جلسه د خلکو په ضرر تمام شي. په دې اړه نور حال ته ارشد مومن پر راپور کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ملک کې د پاکستان تحریک انصاف سیاسي غونډې د کورونا دویمې چپې پیل کېدو له وجې ځنډولي او مخالف سیاسي ګوندونو ته هم ویلي چې خپلې جلسې د کورونا مخنیوي په خاطر وځنډي. په پېښور کې کېدونکې په 28 نومبر جلسې ته د ضلعي انتظامیه لخوا د جلسې کولو اجازه نه ده ورکړل شوې او په یو جاري شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې د کورونا وبا له وجې ګڼې ګوڼې جوړولو باندې بندیز له وجې پی ڈی ایم ته په پېښور کې د جلسې کولو اجازه نه ورکوي. خو د پی ڈی ایم ویان ما ابتهار حسین وای انتظامیه نه اجازه دوی جلسې ته د تحفظ ورکولو په خاطر اغېسته، خو حکومت د پی ڈی ایم جلسې ودرولو لپاره دا د یو حربې په توګه کاروي.
اوس که فرض کو حکومت صرف د دین یریږي چې دا به یو ګټه لویه جلسه وي او د کورونا په بهانه باندې چې کوم دی نو د دې روک تام کوي، د دې کورونا مطلب نه دی دی په حقیقت کې چې کوم دی د کورونا باندې پروا نشته. د دې پی ڈی ایم د جلسې نه مخکې ټول پاکستان په کورونا تباه شو، د ویزه لاک ډاون نه کوم او د سمارټ ډاون کوم، او مطلب چې موږ د دې دا احکامات ذکر منو چې دا انتظامی احکامات نه دي سیاسي دي.
څو ورځې وړاندې په ګلګت بلتستان کې د حکومتي او مخالف سیاسي ګوندونو لخوا یو شمېر جلسې شوې او انتخابات هم ترسره شوې دي. د ترڅنګ په نږدې کې مخالف ګوندونو په سوات او منسره کې هم ولسی غونډې کړې دي. خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار کامران منګش وای د پی ڈی ایم د جلسو په حکومت څه اثر نه پریوزي، خو دا جلسې به کورونا وبا خورېدو یو تیز ذریعه جوړ شي. په صوبه کې د کورونا مثبتو پیښو شرح په سلو کې 14 ته رسیدلې ده. کامران منګش ویل مخالفه ګوندونه که کوم ځای د قانون خلاف ورزي کوي دوی به د قانون سره سم ګامونه اخلي.
زمونږ په سیاسي لندسکیپ باندې دا غیر اثر نه پریوزي یا په سیاسي حکومت باندې دا غیر اثر نه پریوزي، خو مونږ ته حکومتي توګه باندې او د عوامو د صحت په توګه باندې ډېر غټ سټ بیک وی چې دا به سپر سپریډر جلسې دا. مونږ سره چې کم قانوني آپشنز اویلیبل دي مونږ به هغه استعمالو، او زمونږ دا اراده نشته چې طاقت استعمال وکړو، خو که اپوزیشن حکومت په دې باندې مجبورې نو بیا حکومت په دې باندې غور کوي.
پی ڈی ایم د ملک د اپوزیشن ګوندونو له لوري د روان کال د سپتمبر په میاشت کې جوړ شوې. په دې غورځنګ کې مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام پی این پی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بی این پی منګل، نېشنل پارټي او قومي وطن پارټي په ګډون د اپوزیشن یو لږ ګوندونه شامل دي. پی ڈی ایم تر اوسه پورې د حکومت پر ضد د پنجاب په ګوجراوالا، د سندھ په کراچۍ او د بلوچستان په کوټه کې احتجاجي جلسې کړې دي. یاد غورځنګ په 28 نومبر په پېښور، په 10 نومبر ملتان او په 13 دسمبر په لاهور کې د جلسې اعلان کړی دی، او په جنوري کې اسلام آباد ته د لانګ مارچ پلان لري. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ڈیوا، پېښور.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نکړئ.
د فرانس پریس خبری ایجنسی د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د اختلاف هغه اساسي ټکي حل شوی دی چې د طالبانو ډلې او افغان حکومت ترمنځ خبرې له خنډ سره مخ کړې وي. د فرانس پریس ایجنسی وایي چې د دغو خنډونو حل کېدو په نتیجه کې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره لار هواره شوې ده. په دې اړه نور حال زموږ له همکاري نگین شاه څخه اوري.
د فرانس پریس ایجنسی وایي چې د دغو خندونو حل کېدو په نتیجه کې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره لاره هواره شوې ده. بین الافغاني مذاکرات د سپتمبر په 12 نیټه په رسمي توګه د دوحې په پلازمینه قطر کې پیل شوې، خو ډېر ژر د مذاکراتو د اصولو سربېره د مذهبي او سیاسي تفسیر په برخه کې د نظر د اختلاف له کبله وځنډېدل. د دې سربېره د ګڼو ورځو راسي شوې بحثونه څخه داسې ښکاري چې مذاکره کوونکو د غستونزې حل کړې او د سولې خبرو اترو لپاره لاره پرانستل شوې ده. په پاکستان کې د طالبانو یو ورشد مشر چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، د فرانس پریس ایجنسی ته وایي چې په دې برخه کې کافي پرمختګ رامنځته شوی دی. د طالبانو دغه مقام ویلي چې موږ د یوې رسمي اعلامیې اعلان ته نږدې شوی یو او خای خبري به ډیر سر پیل شي. داسې یو اعلامیه چې خای په نږدې سورزو کې خبره شي. په پاکستان کې طالبانو پوری اړوند دوه نورو سرچینو هم د دغه هوکړې پخلی کړې دي. همداراس د افغانستان مذاکره کوونکي هیات یو غړي هم په دوحه کې د فرانس پریس ایجنسی ته ویلي چې دوانو ټیمونو د اختلافات سمور حل کړی دي او خبرو اترو لپاره لار پرانستل شوې ده. دغه دولتي مقام زیاتوي چې د افغانستان د مذاکره کوونکو حیات ځینې غړي کابل تستان شوې دي او داسې هله کیږي چې ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله با دغه پرمختګ اعلان کړي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. Twitter @VOADIVA.
اگر د نړۍ کې په کورونا باندې داخته کسانو شمیر له 55.1 میلیونو او د مړو شمیر له 1.3 میلیونو څخه زیات شوی دی. د غرش په امریکا کې په کورونا د اخته کسانو شمیر د 2.2 میلیونو او د مړو شمیر له 2.95 میلیونو څخه زیات شوی دی. د کورونا په اړه ورستي معلومات زموږ له همکار نوشروان قلندر څخه اوري.
سهم کو په امریکا او نړۍ کې کرونا وایرس د ژمي موسم پر راتلو نور په تیزه سره خوريږي. خو د امریکا او جرمني د دوايانو کمپنو ویل دي چې کله د امریکا د دوايانو د سار او تنظیم اداره د وکسینو منځوري ورکړي نو د بلې میاشتې څخه به په محدود او د نوې کال نه به په پراخه کچه خلکو ته وکسین ورکول پیل کړي شي. د وکسین د منځوري لپاره د امریکا او جرمني لوی کمپنو فایزر او بایو ان ټیک د ژمي پورز په بیړنی بنیادونو د امریکا د خوراک او دوايانو حکومتي ادارې ایم ډی ای ته د ویکسین منځورې لپاره خواست هم ورکړې ده. اخوابیا د صحت نړیوالې ادارې ورلد هیلث ارګنایزیشن ډایریکټر جنرال ټیډروس ګیبریسس په جنیوا کې د ادارې مرکزی دفتر کې د معمول خبری کانفرنس په وخت ویل دي چې په نړۍ کې د کورونا یا کووډ 19 کیسونه په تیرو څلورو هفتو کې زیات شوي دي او دا کې سونه چې پتیر سلور هفتو کې رپورټ شوی دی د اولنو شپږ میاشتو په مقابله کې هم زیات دي. د ډبلیو ایچ او ډایریکټر جنرال ویلی دي چې په یورپ او امریکا کې د کورونا زیاتیدونکو کیسونو ورستو په روغتونونو کې یو ځل بیا د کورونا ناروغانو لپاره جوړ کړی شوی یونټ په ډکه دو دي. خوای خو خبره ده چې روانونه دوه کمپنیانو ویلی دي چې د ویکسینو ازماینې مې کامیابی شوی دي او زر به خلکو ته د دې ورکول پیل شي. د ډبلیو ایچ او ډایریکټر بیا هم د نړۍ په ولسونو غږ کړی دی چې د هغه ځینونو نه لري اوسې چې د کومو ځینونو وایرس خوريږي او باید خلک د خپل ژوندونو حفاظت وکړي. د صحت نړیوالې ادارې مشر د خبرې په تاسو وخت کړی دی چې د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه په امریکا کې د کورونا وبا نه ناروغ شو خلکو شمیرې 1.8 میلیونو څخه اوړېدلی او په دې ناروغۍ تر اوسه یوازې امریکا کې د 2.25 میلیونو نه زیات خلک مړ شوي دي. د دې تر څنګ د جمعې ورځې ماخام پورې په ټوله نړۍ کې د کورونا ناروغانو شمیرې 5.6 میلیونو څخه اوړېدلی او په ګرد نړۍ کې د وبا 2.3 میلیونو نه زیات خلک مړ کړي دي. د دوايانو جوړولو کمپنو فایزر او بایو ان ټیک دوه ورځې وړاندې اعلان کړی وو د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د دوی تیار کړی شوی ویکسین 95% مؤثره کار کوي او دا چې دغه ویکسین د کورونا وایرس په سخت ناروغي کې مؤثره کار کوي. د فایزر کمپنی مشر یا سی ای او ډاکټر البرټ بورلا ویلی په امریکا کې د ویکسین استعمال اجازه لپاره خاص ورکول په نړۍ کې د کورونا وایرس په خلاف ډیر لوی پرمختګ دی. نوموړي ویلی د دوی سره اوس د خپل ویکسین د اغیز او حفاظت یو پوره تصویر موجود دی چې دوی ته د دې د صلاحیت په سر پوره اعتماد ورکوي. فایزر په امریکا کې اولنې کمپنی ده چې ایف ڈی ای ته د کورونا وایرس په ضد د خپل ویکسین استعمالولو اجازه خاص ورکړي. کچره د امریکا د دوايانو د سار ادارې فایزر ته د ویکسین استعمال اجازه ورکړي شو نو دا به په مرحلو کې وشل کیږي چې پکې به تر ټولو اول د صحت څانګې کارکونکو بیا د زیات عمر خلکو او د دې سره ناروغ خلکو ته ورکول شي. دا غوښته به د ویکسین د ژوند په بیلابلو برخو کې کارکونکو خلکو استادانو بیکوره خلکو او کېدیانو تور کول شي د هغې وروسته به ماشومان او ځوانانو تور کول شي څوک چې د کرونا وایرس د کمې خطرې سره مخ وي. د برتانیې د صحت وزیر میټ هانکوک د جمعې په ورځ ویلي دي چې د هیواد د دوایانو د سار انتظام ادارې کوم چې د امریکا د دوایانو او خوراک انتظامی ادارې ایف ډی اے برابر اداره ده د فایزر او بایو انټیک جوړ کړی شوی ویکسینو منظوري ورکړه نو د بلې میاشتې یعنی دسمبر نه به خلکو ته د دې ورکول پیل شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے دیوا خبرونه ده. موبایل فون، آی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے دیوا پا انٹرنیٹ ہوم کتلے او اورے دیشے پتے دا www.voadivanews.com ہیرے نکے
د کورنځل سره تعلق لرونکو هنرمندانو د پاړچنار هنري ټولنې په نوم خپل یو ټولنه په دې غرض را جوړه کړې ده چې د حکومت نه د خپل هنر سرپرستی او مالی مرستې وغواړي. د ټولنې مشر جابر حسین دیوته ویلي چې د ترهګری پیښو او وروسته د کورونا وایرس له وجې د دوی دند ډیر اغیزمن شوی او حکومت ته پکار ده چې د دوی ستونزو ته پام وکړي. نور تفصیل د ابراهیم شنواری پر راپور کې اوري.
د کورمی زلی سره تعلق لرونکو سندرغاړو او هنرمندانو د پاړچنار هنري ټولنې په نوم خپلې وټولنه په دغه غرض را جوړه کړې چې دوی د حکومت پام خپل ستونزو اړخته راواړي. د کورمی سرخار پاړچنار کې شوې خپلې اولنې غونډه کې د دغه هنري ټولنې غړو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ او بیا په خاصه توګه په دې رسو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره لګول شو بندیزونو له وجې د دوی دند ډیر اغیزمنه شوی او د دوی د هنرونو حکومتي سرپرستۍ ترڅنګ دوی سره دایمي مالی مرستې هم وکړي شي. ځکه چې د دوی په وینا د ټولنې زیاتره غړي ډېر د غریب کورنۍ سره تعلق لري او د روزګار نورې څه وسیلې هم نه لري. د پاړچنار هنري ټولنې اولنی ټاکلې شوی مشر جابر حسین وایس اف امریکا ډیو سره شوی رابطه کې غوښتنه وکړه چې د نورو طبقو یا تنظیمونو په څیر دی حکومت دوی سره هم مالی مرستې او ملګرتیا وکړي. د جابر حسین په وینا په ځای توګه د هغوی په هنر یا داند کوم بندیز نشته او دوی آزاد دي چې خپل دغه داند مخ په وړاندې بوزي خو د مالی مشکلاتو او د محدود وسایلو له وجې هغوی د مختلفو ستونزو ښکار دي ځکه چې په ځای د موسیقي او نورو مجلسونو کې هم دوی له پوره موازنه نشي ورکولای. جابر حسین زیاته کړه چې دا محل په پاړچنار او شاوخوا علاقو کې د سلګونو په شمیره کې ځوانان دوی نه د موسیقي د مختلفو آلاتو زده کړه ترلاسه کوي خو دوی کوم رسمي اکیډمي یا د زده کړې ځای نه لري. په خیبر پختونخوا کې زمکړی شو کوبالی سیمو کې د موسیقي هنرونو لوده ورکولو او د ځای هنرمندانو حوصله افزایي کولو په حق له د پښتو ژبې بوتل شاعر او لیکوال پروفیسور عباسین یوسفزئی یي د قبایلی ضلعو هنرمندانو ته راپی خو مالی او نور ستونزو او د پروفیسر عباسین یوسفزئی له اړخه ورکړې شو وړاندیزونو په حق له چې کله وایس اف امریکا ډیوه د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې یو ذمہوار چارواکي محمد ریاض سره رابطه وکړه نو هغه په ډاګه کړه چې د یو لوی پانګې لرلو باوجود په قبایلی ضلعو کې هنر او کلتور له وده ورکولو په لیار کې دا مهال د ټولو لوی خنډ د کورونا وایرس دی.
خبره ګورنمنت لګیا د دونه سټپ ایس او پیز جوړي مستاسو خیال شي یو کال شو چې په دې مسلو کې ګیر یو خو چې موږ اوس یو میاشت وړاندې لګ وزیر تازه کړی نو بیا مثلا رااله نو بس دغه وجه به صرف دا وي چې موږ په فاټا کې په دې وخت کې که موږ کار نه کوو د هغې ریزن واحد دا دی نه یوازې په فاټا کې ایکسپاټا کې بلکې په دې ټوله صوبه کې
د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې زم کې دوه وړاندې په دغه سیمو کې نخو فن فنکار او ځایي کلتور ته وده ورکولو لپاره کوم رسمي حکومتي ادارې موجود وي او نه په ځایي توګه د قبایلي رواجونو او دستورونو په نوم ځایي هنرمندانو لپاره آزاد توګه خپل هنر په ډاګه کولو موقع ورکولای شوي. خو د خیبر پختونخوا د کلتور محکمې چارواکي هیله مند دي چې د کورونا په مرض قابو راوستلو او د دغه وایرس مخه نیولو په غرض لګول شو بندیزونو اوچتولو نه پس هغوی چمتو دي چې د ځایي کلتور او هنرمندانو د زله پوری مرسته او سرپرستی وکړی شي. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، خیبر.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.
هم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای د بین الاقوامي انصاف د وصول او خنیت کړی دی. د امریکای د خارجه چارو وزارت په ګډ د نړۍ کې د قسمه وزارتونو کې یو ځلان د وزارت دی. په دې کې د عالمی فوجداري انصاف د دفتر مشر اعزازي سفیر مورستان خپل یو تازه مرکه کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د امریکای د خارجه چارو وزارت په دنیا کې اکی یو داسې وزارت دی چې په هغه کې یو خصوصي دفتر دی مقصد لا پرانستې شوې ده چې هغه په ګډ د دنیا کې په خلکو د اجتماعي ظلمونو کې دوه معاملو کتنه کوي. د ویل دي چې موږ د خلکو د قتل عام د جنگي جرمونو او د انسانيت خلاف د کیدونکو جرمونو خبره کوو او دا مو کوشش دی چې د دا قسمه بی انصافو مخنیوي وکړو او د دې د لاسه د ځپلې شوو خلکو کړمي سمې کوو. اعزازي سفیر تان نوروي چې زموږ دفتر د خارجه چارو وزیر ته هدایت ورکړي او په دنیا کې فوجداري مقدمو کې د انصاف کې دوه لپاره د امریکای د حکومت ټولي وسیلې په کار راولي. دا وسیلې اقتصادي دي که سفارتي دي قانوني دي یا انک فوجي دي. د امریکای حکومت دې کارونو لا مختلف لوی شمیر اوزار او وسیلې لري. اعزازي سفیر تان د خپل بیان جاری ساتلو په موقع دا هم وی چې د جرمونو په جواب کې د انصاف کولو د عالمی دفتر بنیادی کار هم هغه دی کوم چې د بین الاقوامي عدالت دی، یعنی هغه خلق د سزا د پاره د عدالت په وړاندې ودرول چا چې اجتماعي ظلمونه کړی دي. خود خود اختیاره د مسلو له وجې امریکا د روم د لوزنامې فریق نه دی. د کمی په نتیجه کې چې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکې بین الاقوامي عدالت جوړ کړی شوی دی. د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکې بین الاقوامي عدالت تل اختیار نه په بله لار روان دی، ځکه چې دا عدالت د بدترینو بین الاقوامي جرمونو د تحقیقاتو کولو او د دې په قصوروارو د مقدمو چلولو لپاره د خلکو اخیری اسره وه. خاغلی ټان وایي چې د دې په ځای بین الاقوامي عدالت د سیاسي مصلحتونو ښکار شوی دی او اوس پکې بډې رشوتونه چلیږي. دوی د امریکا دا چې د اجتماعي ظلمونو کې دوه لپاره د قصوروارو پر ایسارولو کې د دنیا د خلکو رهنمایي کوي. خاغلی ټان دا هم وایي چې د بین الاقوامي جرمونو سماعت کوونکې عدالت د بین الاقوامي عدالتونو په حواله سدلو غټو کو ځای نه دی. دوی چې موږ په ګرد دنیا کې مختلفو ملکونو کې د شوو ظلمونو د احوال راغونډولو مرسته کوو او د شهادتونو پر راغونډولو کې به پوره پوره لاسګیرنه کوو. اعزازي سفیر خاغلی مورستان د خپل بیان په اخر کې وایي چې امریکای د عالمی انصاف د لټون پوخ نیت کړی دی د اجتماعي ظلمونو د لاسه د ځپلې شوو خلکو په حق کې په خبره کولو د دې مظلومانو زړونه جوړیږي او استقامت یې مضبوطیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
خلکو خبری خبرونه هم دومره و اوس مو پام را ګرځو د بی بی شیرینی ځانګړي خبرونه ده.